دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه برخه کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې جګړې د احتمالي اغیزو په اړه بحثونه پکې شامل دي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته راوبلل، او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې له خلکو غوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل شي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا ویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره دوی ته یو 15 کسیز نوملار سپارلی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. FAO پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالي مرستو پر مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په وینا دا پروژه به د 3500 نه زیاتو خلکو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط برابر کړي. د افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 ټنه غنم مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته وسپارل شو. د خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړي او ویلي دي چې د پاکستان د دولت د مرسته چې په 28 لاریو کې بارو پرون افغانستان ته تسلیم شو. د مرستو د تسلیمي په مراسمو کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان حاضر و. صادق خان په یو بل ټویټ کې په تورخم کې د یکشنبې ورځې د مراسمو یو تصویر هم ښیي چې پکې له افغانستان سره د پاکستان د درملو او خوراکي موادو او ژمنیو وسایلو د 112 ټنه مرستو څرګندونه کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه شپږمې ورځې ته غځېدلې، راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی. د سټلایټ په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دا کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمینې کیف تر 100 کیلومتره پورې رسېدلی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د تر ټولو لوی ښار محاصره او د دې ښار د کنټرول لپاره یو هڅوي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت 12 غړو ته امر شوی چې تر روانې دوشنبه ورځ د امریکا له متحدو ایالاتونو وزي. پر دې کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس لرلو تور لګول شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت یوې ویاندې وویل هغو روسي ډیپلوماتانو چې له امریکا یې د وتلو امر شوی په جاسوسي فعالیتونو کې د لاس درلودو له کبله یې په امریکا کې د استوګنې له امتیازونو ناوړه استفاده کړې.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ځل بیا د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې کړکیچ پر اغیزو خبرې کوو. روسیه د پنځشنبه پر سهار وختي پر اوکراین یرغل وکړ، خو د اوکراین دولتي ځواکونو او عامو خلکو د روسیې د پوځي اشغال پر وړاندې مقاومت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. په دې ترڅ کې د اوکراین له بیلابیلو ښارونو ډیر خلک کډې کولو ته مجبور شوي او د اروپا په دې سیمه کې د یو بشري بحران ویره رامنځته کړې ده. د روسیې یرغل د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي اضطراري غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسوده بحث وشي چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. امنیت شورا پرون د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 هغو د امنیت شورا عمومي غونډې ته د دې پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دا مسوده 13 اونۍ ویټو یا رد کړې وه. اروپایي ټولنې هم تیر ماښام له خپلې خوا د یو لړ اقداماتو خبر ورکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین بیگا اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایی دفاع د سیستمونو د ټانک ضد وسلو مهماتو او د نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي. همدارس د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د روسیې د هوایي شرکتونو د الوتنو پر مخ د دې ټولنې د هوایي حریم د بندولو پریکړه اعلان کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اقداماتو په ځواب کې دفاع وزارت ته د اټومي مدافع د وسلو د تیارسۍ امر وکړ. روسیا د اوکراین د اشغال په خاطر د متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او برتانیا له بې ساري اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. تر څو ورځو مخکې پورې موږ پر دې بحث کوو چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو څه به کیږي، خو اوس چې روسیې دا برید کړی نو په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې پر افغانستان سیمه او نړۍ د اوکراین د کړکیچ سیاسي او اقتصادي اغیز به څه وي. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معرج. خو مخکې له دې چې د خبرونې له میلمنو سره بحث پیل کړو، د اوکراین په جنوبي ښار ادیسه کې د افغانانو د ټولنې مشر محمد عثمان په مستقیمه اړیکه راسره دی او هلته د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتو. انجینیر صاحب عثمان، په هغه ښار کې چې تاسو وای په ادیسې ښار کې، هلته څه روان دي او په مجموع کې په اوکراین کې څه روان دي؟
حالات په اوکراین کې خورا زیات تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په 4 ساعتونو کې پیاده نفرو ته نوبت رسېدو او په دروشپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو او پم دې ډول په بانکونو باندې باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغازو باندې نوبت ده. مغازونو کې اکثره خوراکي مواد لس شوې دي او نظامی حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. کیف، خیرسون، خرکوف همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک، په دې کې خورا سخته جګړه روانه ده، تمامیار جګړه روانه ده.
انجینر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې پخواره غلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو او میاشتو کې، یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، د هغو وضعیت څنګه دی؟
زه د اډیس افغانانو سره هم څلور ساعته په تماس کې یم. همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي. همداسې د کیف او د خارکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې موږ ډېرو افغانانو سره زه وروستی افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروستی ښځې چې انتقالېدې، زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدغه افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو د مهاجرت اسناد لري. دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږه دي او مني.
افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولند او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریز دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي. او دا کار شوی د پکیف کې همداسې طیاره ولویږي، هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو، هغه چې ور واخلي همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 5 اتومي بټۍ لري، خدای نه خواسته که دغه ولګېږي نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټولې اروپا ته رامنځته کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په 15 دقیقې اونیز بحث کې مو د اوکراین په جنوبی ښار اډیسه کې د افغانانو د ټولنې د مشر محمد عثمان خبرې اوریدي. اوس ورزو خپل ملمنو ته خراغلاست وایم. د خبرونه ملمنه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی عزیز الدین معارج د دوړو ملمنو ته خراغلاست وایم. پوهن صاحب ساپای، څه فکر کوئ چې د اوکراین اشغال یا پر اوکراین د روسیې یرغل د افغانستان لپاره مستقیم عواقب د دې څه کېدای شي؟
دا خو یو واضح خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ جګړه کله چې شروع کیږي هغه کېدای شي چې دائما تر ختم د جګړې پورې صحنه په کنټرول د یو خوا کې نه وي. یعنی روسیا ادعا کوي چې موږ نظامي تاسیسات له منځه وړو چې اوکراین لري، چې هغه یې تقریبا له منځه وړي به وي او ملکي نفوس هم د هغې نه صدمه لیدلی شي، لکه څنګه چې زموږ تاسې د افغانانو نماینده په اوکراین کې تشریحات ورکړل. نو دا خلک کډې ته مجبوروي چې په ډېرې عجلې سره کورونه پرېږدي او ځانونه او سرونه او ژوند ته خپل نجات ورکړي.
سپیسب مونږ پر دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان لپاره په عمومي ډول د دې کړکېچ اغېزې څه کېدای شي.
افغانستان هغه دواړو خواوو سره چې کومې اړیکې درلودلې، هم د اوکراین سره او هم د روسیې سره، دا خدشهدار کېدای شي. افغانستان باید خپل موقف په دې حالت کې اعلان کړي چې دوی دې جګړې پلوي کوي یا په دې جګړه کې بې طرفه پاتې کېږي، او بیا نو بې طرفي په جګړه کې پاتې کېدل خپل حقوق او وجایب لري چې هغه باید د دواړو په مقابل کې، هم د روسیې په مقابل کې چمنه کړي او هم د اوکراینیانو په مقابل کې چې دفاع کوي، دوی باید د خپل موقف اعلان کړي.
سپای صاحب، د طالبانو حکومت تقریبا خپل موقف اعلان کړی، دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې او د هیچا په پلوي دوی په خپلو بیانونو کې، رسمي بیانونو کې څه نه دی ویلي. سوال دا دی چې په مجموع کې به په نړیواله کچه د افغانستان لپاره د دې اغیز کله اقتصادي پلووي او کله سیاسي پلووي دا به څه وي؟
هغه مرسته چې هم د سیاسي نقطې نظر نه د افغانستان د موضوع د حل لپاره او د تاجراتو د کمولو لپاره د نړۍ د خوا یا غربي نړۍ د خوا یا اروپایانو د خوا یا د امریکې د خوا وضع شوي دي. هغه سپورټ د جنګ په موده کې روسیه دور همیشه نشي ادارولی، ول چې په خپل جنگ په موافقت په فکر کې به وي. یعنی هغه مرستې د افغانستان د دې تکلیفونو چې وجود لري، هم د انساني او بشري مرستې، هغه هم قلت مومي او هغه سیاسي توجه چې دلته د جګړې لپاره ختم وي او په رسمیت پېژندلو د طالبانو د نظام وي دلته په افغانستان کې، دغه هم مجهوله پاتې کېږي. فعالیتونه ورته ډېر سرعت نشي نیولی، ولې چې د جګړې مهارول او دا نه پرېښودل دی چې بللي جګړې ته لاړ نه شي، دا جهانیانو ته اولیت لري. نظر دی یو هیواد یا زمونږ د هیواد موقف ته.
مننه ساپای صاحب. مارج صاحب، مخکې ښاغلي ساپی یادونه وکړه چې افغانستان ته به د نړیوالو پاملرنه د دې جګړې له پراخېدو سره کمه شي. فکر کوئ چې د افغانستان اهمیت ورځ په ورځ د نړیوالو لپاره راټیټیږي د اوکراین د جګړې له پیل سره؟
اوسین حالات خو څنګه چې پلان صاحب واضح کړه دا خبره، خو بحران راغلی ده په سیمه کې، د افغانان هم هلته کړي دي او د نړیوالو فکر او پام هم د اوکراین خواته ډېر زیات ده، ځکه هغه مهمه مسله ده. اقتصادي چارو کې او د سیاسي شناخت افغانستان کې دغه مسله اوس په حال ځنډلې ده، یعنې غفلتونه چې وو. او په بله په منفي جهت کې که موږ وګورو، د افغانستان د اوسنی دولت طالبان حاکم دي، دوی بهرنۍ پالیسي نه لري او نه داسې قوي سیاست لري چې مثلا وکړی شي، او نه داسې وړتیا په دې اوسني حالت کې لیدل کېږي چې دوی وکړی شي دغه بحران نه د حالت نه په خپله د منافع باندې ګټه پورته کړي، ځکه هوښیار ملتونه معمولا په بحراني حالاتو کې امتیازات اخلي، خپلې پالیسیانې لري، بهرني سیاستونه لري، کولی شي دا کار وکړي. متاسفانه موږ نه سو کوي، برعکس کیدای شي دغه حالت کې موږ قرباني هم ورکو. په دې سره د شرق او د غرب مسله ده، امریکا هڅه کوي چې مثلا تهدید بیا هم روسیې ته جوړ کړي، یعنی کدلای چې هغه دلته بعض توریستي دل ته پله لکه دایشان او القاعده او بعض مسائل راوړي مرکزی اساته خطر جو کې انصار الله دلته د عبد الله نوري دلته
یعنی تاسو وایي چې د انتقامي اقداماتو په ترڅ کې په منځنۍ اسیا او د روسیې په جنوب کې تروریستي ډلې فعال شي او پراخ شي
بالکل دغه د اوکران جګړه چې پیل شوې ده د انتقام د سوریې مې پیل شوې ده ځکه امریکا غوښتل قطر نه تر عراق ته او پایپلاین جوړ کړي او ماسوی باسي د سوریې نه مدیترانې ته چې اروپا ته سپلای وکړي په اسلام باندې هغه هوټل دا ورسي نو ساخلین دوام د روسیې او اوس نو نارت ستریم 1 نارت ستریم 2 پایپلاین مسه په جرمني ته تل دغه یو مشکل جوړېده سوریه کې پرې نه کوم مثلا روسي مداخله
ظاهرا مارج صاحب د اوکراین د جګړې علت د روسیې له خوا لک تر لګه د ختیځ پر لور د ناتو د نفوس پراخېدل بلل شوې دي نه مثلا منځنۍ ختیځ یا د نور مسایل چې تاسو یاد کړل
دوی خوای دوی خو د بغوای بنیاد ته لار سوري شامه حالت ده که په سوریه کې دوی مداخله نه وکړي هغه به نن انتقام ده چې دا کارونه بل کې در مثلا اوکراین بنه روان لم ساو چې لاسي ته دی اروپا ته ناتو دې مسایلو ته
په هر صورت ماري صاحب هغه تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې طالبان له دې بحران نه استفاده وکړي هغه ګټه چې طالبان له دې فرصت نه اخیستای شي هغه به کوم فرصتونه وي
همدغه مثلا باویل ځکه پوتین او روسیا هم بې تفاوته بیا نه پاتې کېږي امریکا مقابل کې او تهدید جوړوي چې زم راځم ګم اوبو ته مثلا هغه سیمې چې امریکا خپل حریم فکر کې لکه پاکستان او هند خوا دا خوا بیا هم بیا ترانزیت لري افغانستان ده نو که چیرې افغانستان وکړي سي متوازن سیاست نه ګټه واخلي د افغانستان دغه منفي مسایل ته موږ ویل او تګ مثبت بیا دا ده کله دوه اربابان خپل منځ سره جوړ دي قانت څوک غوړه پام نه کوي مانه که چیر دي سره مخالفي بیا هر یو دقان نازي نو په دغه وخت کې کومه د سیاست ټول لري توازن سیاست یا له هر یو نه ګټه پورته کو دی وس کر پکړ دی مونږ کوي سم اصلا روسي ته پلاي او ولي ګټ نو امر کوله کړه د پاکستان مشر عمران خان دا چې ورغل خپل داډ اتنان ورک بل چې آزاد د پر ورغ دی مونږ کوي سم سیاست وکړي سم نر مونږ ته ضرورت لري وګوره کوي سم د مونږ لار نه امریکا ته تابع جوړ ته مونږ ته امتیاز راکړي او یا کوي سم امریکا نه برته مونږ امتیاز واخلو متاسفانه مول چې موږ د سیاست نه لرو موږ د دې لپاره چې روسیا او امریکا نه انتقام اخلي لابراتوار موږ او امریکا سل په سل ته ډله تپل را لیږي ام چین ته د جوړي ام ایران ته جوړي ام روسیا ته د جوړي متاسفانه دغه مشکلات بل ته موږ راځي
مننه ماره صاحب په هان صاحب ساپای فکر کوي چې افغانستان یا د طالبانو حکومت که هڅه وکړي چې د روسیې له بلاک سره نږدې شي په دې کې به ګټوي د ناپیل توپ موقف فساتی او کدا چې لویدی سره ځان نږدې کړی په کوم یو کې د افغانستان ډیره ګټه ده
مخاوکولای شي د افغانستان اسلامي امارات مشران داسې یو موقف په افغانستان کې غوړه کی چې نه د امریکای سل په سلو کې پلاوی وو کې په دې ځانګړه کې او نه د روسي او لکه څنګه چې یو نکوهانه نظر اوس څرګند کړي چې غواړو چې دوی خپل مشکلات د خبرو د لارې نه حل کړي او دوی باندې ټینګ ودرېږي بې طرفي په جګړه کې اختیارول هم شرایط لري او هم د شرایطو ساتل غواړي او هم د خپل بې طرفي د اعلان کولو نه وروسته د هغې تقویه غواړي که یو هیواد د دوه هیوادو د جګړې په منځ کې بې طرفي اختیاروي مګر د بې طرفي نه خپل دفاع نشي کولی په تاسو د مثال کې امریکا قهرانه جبران رانونه وجود د افغانستان د هوایی قلمرو له استفاده وکړي باید چې دومره قوي وشي د اسلامي امارات او چې دوی جنگي الوتکې چې دوی اجازه رانوتلې دوی وپرځي که دا ونشي کولی نو بیا مجبور دی هغه مملکت بل چې د امریکا د قهر لاندې قرار لري په افغانستان حاکمیت ته هم نظر ونکړي او خپلې حمله د دې لارې نه چې کوم مقابل کوم برمخ بوځي نو فکر کوم چې لومړی وظیفه د اسلامي امارات به همدایي د دواړو هیوادو جګړو کې مخکې دي چې جنگ وسی شي جهادي جنگ شي چې دوی خپل ځان دننه په ملي سویه باندې قوي کړي د خپل د خلکو سپورت په مجلس کې په یو ځای کېدو کې په اعلانولو کې دا حاصل کړي چې دوی ورته مخالفین خصوصا وای که ملی مشروعیت نلری دیده کس کس که تلاسه که زن قوی که بیان و خارجی علی که که کولش خل به طرفی هم گو ساری.
معارج سب اوس محال افغانستان سره زیات اقتصادی مرستی چې په اوسنی حالت کې افغانستان زیات ضرورت هم ورته لري دا اکثرا لویدیز هیوادونه کوي که په صورت کې لکه تاسو چې سپارښتنه کوي که د افغانستان حکومت له روسیې سره نږدې شي دغه نړیوالې مرستې به پې ونه درېږي؟
که چیرې روسیې سره نږدې شي خپل روسیه هم کېدای شي افغانستان سره چین هم کولی شي مرستې ورسره وکړي او اوس هم نړیوال پر پیمانه چې مرستې افغانستان ته ضرورت یې نه کوي ډېرې زیاتې منتها هغه مرستې چې کېږي هغه نه درېږي ځینې سترې چیریتی یا مثلا هیت د څو ټوې د مرستو موسسې چې په دنیا کې دي دوی پالیسي هم دا د بودیجه په دې اکمن لري ځکه هغوی سره هم دغه دنیا کې نور هیوادونو سره مرسته کوي د
پالیسي تر اوسه پورې هغه مرستې چې چین اعلان کړي یوازې 1.5 میلیون ډالر داسې یو شی و په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له لارې همدې لویدیځو هیوادونو 200 میلیون ډالر مرسته تر اوسه پورې رالېږلې ده افغانستان ته او نور هم نور مرستې هم را روانې دي نو څنګه مقایسه کوئ دا دواړه تاسو؟
منظور مې دا ده چې په نړۍ کې چې دا بعضې موسسات دي چریتي ادارې دي چې مرستې کوي دوی اوازي او سیمه کې تشکیل شوي چې هلته ضرورت ده لکه افغانستان کې د پالیسۍ له مخې هغوی مجبور هم دي چې دا مرستې وکړي بیا دوی مندې هغه دنیا د بودیجه چې ورکول کېږي هغه بیا پې درېږي هغوی خپل پروګرام مخې ته بیایي که پر حالت مند دي یعنې په دغه وخت کې موږ کوو که سو یو سیاست به جوړ کړو موږ له روسیې او چین سره د دوی مرستې هم که موږ سره زیاتې شي دا زموږ په ګټه باندې ده او معمولا موږ ته ډېره زیاته تاوان څه په سیمه کې کړی ده غرب موږ ته کړی ده غرب موږ سره همیشه جګړې کړي دي موږ سره هغه کومه د موږ خاوره قیچي کړې ده بدبختي موږ سره وستلې ده مګر موږ سره روسیې یا چین دې هوادو سره چې کله موږ لیدسې موږ سره په ریښتینه باندې مرسته کومکونه کړي دي دلته که اوس موږ او سیاست وکړی چې نه غرب خفه کړو نه مثلا چین روسیا د موږ مدنو ته د موږ ترانزیت لارې ته د موږ ګاونډیتوب د سیمه په لحاظ باندې دوی موږ ته ضرورت هم لري له دغو ضرورتونه موږ ته امتیاز که موږ استفاده وکړی سو یعنې بیا په هغه وخت کې موږ کېدای سو آباد سو منتها که موږ دا رقم سیاست ولرو چې پالیسي معلومه نه وي دقیقه نه د غرب سو نه د شرق سو بیا په دغه حالت پاتې کېږو لابراتوار به یو هر څوک برازیل ته به خپل انتقام به اخلي امریکا به هم راځي روسیې سره مشکلات په افغانستان کې جوړ روسیا هم به توافق سره د غرب سره نښلي مشکل په افغانستان کې یعنې په دې کې ایران او چین دوی به تفاوت نه پاتې کېږي لکه دا څلوي کاله چې جګړه او دا حالت به دوام لري
بله مننه سپای سپ ستاسو په نظر افغانستان کې د یو بلاک خواته او په خاص ډول لکه څنګه چې معارج صاحب وایي د ختیځ د بلاک خواته ورنږدې شي یا تمایل وښیي په داسې حال کې چې د هغو لخوا تر اوسه پورې هیڅ ډول بشري مرستې هم نه دي شوي له افغانستان سره په دې کې به د افغانستان ګټه وي که په ناپیلتوب کې
زه خو فکر کوم چې که بیا وایم همدا چې نه دا ناپیلتوب اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې د دوو قوتو مشرو قوتو د جهان چې سوپر پاور دي دې معنا نه لري چې دوی به بیا د یوه خوانه هم مرستې نه اخلي چین قراردادونه لري دلته په افغانستان کې مرستو پیمانونه لري هغه باید چې دوی پر مخ بوزي او که دوی خپله پالیسي همغه مثبته بېطرفي وي چې د هیڅ هیواد په ګټه دوی موقف نه نیسي نو بیا بهتره ده چې دا نږدې هیوادونه چې هم روسیه ده هم چین ده د شرقي بلاک پخواني هیوادونه دي دو سره خپل اړیکې نه یوازې وساتي بلکې قوي کړي مګر دومره تمه د جګړه په وخت کې نه کېږي چې روسیې نه اوس موږ دومره مرستې توقع ولرو چې تر اوسه یا کمې کړي یا نه دي کړي یا سر یو څه سره خوځولی چې اوکراین سره په جګړه کې او موږ دښمن ورته نکویش نه کوو یا غربي هیوادو ته څه ونهشو ویلی څه ونه وایو او دوی نه د مرستې توقعګاه هم ولرو او همدارنګه اروپایي هیوادونه دي لکه څنګه چې معارض صاحب وفرمایل هغه نړیوالې مؤسسې که د بشر مؤسسې دي که د اسرابیاشي دي که د سازمان د هفو بین المللي دي هغه ټول د نړیوالو پرنسپونو تطبیق په افغانستان کې هم د جګړه مارو قوره هم غواړي او خپله د افغانستان د خلق او امارت نه هم غواړي. نو غربي نړۍ په دې وخت کې موږ ورسره ځان نه شو نږدې کولی، ولې چې د عبارت د تاسیسېدونه را په دې خواته دوهم ځلي غربي نړۍ مخه اړولی او تر اوسه موږ ته زیانونه رسولي د ګټو پر ځای. که دوی خپل روش د افغانستان سره اصلاحي نو موږ به دواړو خواو ته پوهېږو مثبت اوسو، مګر طالبان درنه خپل شرقي سوپر پاور وتړي.
مننه. یو ورستۍ پوښتنه په دې خاطر چې د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو دی، آیا د اوکراین جګړه به په نړۍ کې د یو نوي نظم یا نویو جوړښتونو باعث شي؟ په دې کې به د افغانستان ونډه څه وي؟ لومړی تاسو مارج صاحب یو دقیقه لطفا، او ورپسې سپای صاحب تاسو.
بالکل، د خدای وایم چې په دنیا کې دا تغییر اوري چې اوس بیرته دنیا دوه بلاکه کېږي، یعنی روسیې خپل طاقت خپل دریز او خپل ځایګه په نړیواله کچه باندې تثبیت کړه، اما افغانستان فلحال تر هغه چې خپل افغانان طالبان یو معیاري او ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او ملي مشروعیت وانخلي، قانوني مشروعیت پیدا نه کړي، و د افغانستان ته د افغانستان به ونسه کړي چې کومه ګټه پورته کړي چې له دغه حالت نه.
مارج صاحب، او به خیمه مخکې له دې چې سپای صاحب دې سوال ته ځواب ووایي، د روسي اقدامات په اوکراین کې تقریبا د ټولو نړیوالو لخوا سخت غندل شوی دی، څنګه تاسو فکر کوئ چې روسي خپل ځای پیدا کړي؟
لن روسي خپل طاقت وخو د په خو د فکر چې په دنیا کې ثنا یو غازي امریکا د غرب د هرڅه کولای شي، طاقت سوپر طاقت بدای باندې سبا یو تاجید ته جوړ څه نه ته روسي موجوده ده. د روسي په هریم کې بغرض اس کته دی اخترم کته ناتو دی برته نو نسو ونه یوم قاتل رس، یعنی هغه وادونه چې په خو د وارساب سره غړي ته بدل د هغه برته پیډي او نور به اختار ورک سره سیمه چې په خو د وارسا سره په 1955 کال کې دا پیمان جوړ شوی و، هغه سیمه مداخله بدونه کی، یعنی د خپل افتاب دنیا کې لوی غټ تغییر او لوی انقلاب باندې سره وصله.
مننه. مارش صاحب، له تاسو نه سپای صاحب ستاسو نظر.
په دې وخت کې د نړۍ وضع دومره د دوهمې جهانی جګړې د شروع نه تغییر کړی دی چې هغه ورځې اوس نه دي چې هیټلر اعلان وکړي او هیوادونه ورسره ودرېږي او د جهان حکومت هغوی ته په لاس کې ورکړي او خلک ورپسې ودرېږي. اوس نړۍ ټوله هوښیاره شوې ده. روسیې پوتین یو کال مخکې اعلان کړی و چې مجبور یو چې موږ دوهم قطبي کېدلو ته بیا جهان ساو کړو. نو که دا شی عملي کېدل یو د دې لپاره دی جګړو ته دوام ورکوي د خپلې جغرافیې نه د باندې، هم واضح خبره ده چې جهاني قطبندګان دې په مقابل کې جوړیږي چې په هغو کې به بیا دا واړه هیوادونه لکه موږ چې په منطقه کې یو یا نورو منطقو د اروپایي او امریکایي کې هم دي، دا به سره خپل هغه طرف معلوموي او یا به بېطرفۍ غوره کوي چې هېڅ شی تر هغو پورې لاس نه راځي، مګر جهاني اداره به د 15 قدرتو په واسطه تنظیمېږي.
تیره زیاته مننه. 15 دقیقې اونیز بحث کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معرج و چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان او سیمه د دې جګړې د اغیزو په اړه خبرې کولې. تر بیا د خدای پامان.
زانو نتره قربان کو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چې جوړا افغانستان کو نور نورا نو زوی چې زانو نتره قربان کو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چې جوړا افغانستان کو نور نورا نو یا نور نورا We'll be right back. کی مسافر و مهاجر راشی خپل وطن تا اے مسافر و مهاجر راشی خپل وطن